دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
په کابل کې د پاکستان سفارت د نامعلوم وخت پورې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړی دی امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ او د لاهور عالی محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف له بنده په ضمانت خوشی کړه
د خبرونو نو وروسته په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې د ثبات او هم پالنې ټیم ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسیون د غیر قانوني رای باطل کړي
په دې ترتیب 137,630 معلومات
په دې ډول د رای ورکونکو 113,613 معلومات باطل دي
سیو د چلډرن ادارې ویلي دي په افغانستان کې د ماشومانو وژلو اندېښمنه کړې ده
هر دو طرف باید توان به خرج بدن که کودکا در جریان جنگ
دا وای دوار لوری باید حدسه وکړي چې ماشومان د جګړې پر مهال وژغوري
او په عراق کې د ایران په قونسلګری د برید او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري په کابل کې د پاکستان سفارت د نومبر په 3مه یعنی د پرون را پدې خاطر نامعلومه وخت پورې افغانانو ته د ویزو ورکولو څنګه بند کړی ده د پاکستان سفارت په ویلامی کې ویلي دی چې په افغانستان کې خپل مامورینو ته د متوجي امنیتي ګواښونو له امله یې دغه څنګه بند کړی دي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ویلامی کې ویل شوی دی چې په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د دوی د سفارت کارکونکو او مامورین سفارت پر لار کې زبرول شوی دي او د سپرلې موټر سره یې موټر سایکلونه جنگول شوی دي نو په همدې خاطر سفارتونه تړل دي په همدې حال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت امر کړی دی چې د پاکستان سره په تماس کې شي او د غسونځه حل کړي
د سیف د چلډرن ادارې په افغانستان کې د ماشومانو په تلفاتو اندېښمنه ده سیف د چلډرن د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ ادارې په تخار کې د 9 زده کوونکو ماشومانو وژل کېدلو مسله غندلې او په افغانستان کې د ماشومانو د وژلو وهلو او ځورولو مخنیوي غوښتنه ده د تخار د ولایت چارواکو د تیر شنبه په ورځ ویل چې د درقد د ولسوالۍ د طاهریانو په کلی کې د طالبانو په خښ شوي ماین د 14 له کبله د ښوونځي 9 زده کوونکي وژل شوي دي
په بغلان کې د یوې کورنۍ 8 کسه د ماین په 14 کې وژل شوي دي د بغلان امنیتي چارواکو نن سهار د ولایت د پلخمري د ډنډ شهاب بدین په سیمه کې د ماین په 14 کې د یوې کورنۍ 8 غړي وژل شوي او 6 نور ټپیان دي د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان جاوید بشارت امریکا غږ ته په دې حق له داسې وویل
ماین انفجار میکنه در نتیجه 8 نفر از هموطنان ما شهید میشه و 6 نفر هم زخمی
په سراچه ډول موټر ماین چاودیدل چې 8 تنه وجل شوی او 6 تنه نوري ټپیندي په وجل شو کې 4 ماشومان 2 ښځې او 2 نارینه شامل دي
خغلی بشارت وویل چې دا کسان په سراچه موټر کې خپل کلی ته پر لار روان و چې د سړک د غاړې د ماین په وچاودید
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت د بارنیو چارو وزارت د تروریزم په حق له خپل تازه راپور کې د 2013 کال د دهشتګری فعالیتونو په حق له راپور خپور کړی دی راپور کې په افغانستان، سوریه، عراق او د نړۍ په نورو برخو کې د دهشتګرو سازمانونو د زبلو، د بریدونو، فعالیتونو، د یو شمیر هیوادونو له لوري د هغوی د ملاتړ او دغه تروریستي ډلو په ضد د نړیوال ائتلاف او اتحاد په حق له خبرې شوې دي په راپور کې ایران تورن شوی دی چې لا هم په خپل خاورې کې د القاعده ډلې ته پناه ورکوي راپور وایي تهران لا هم د القاعده شبکې یو پناه ځای ته اجازه ورکړې ده چې هلته فعالیت وکړي دغه شبکه د افغانستان او سوریې جنگي سیمو ته جګړه ماران استوي ایران په خپل خاورې کې د القاعده ډلې د غړو د پناه ځایونو ساتلو ته دوام ورکړی دی
په راپور کې همدارنګه ویل شوی دی چې په افغانستان کې د داعش طالبانو او حقانی شبکې د خونړۍ بریدونو یادونه شوې ده چې ګڼ ولسی افغانان پکې وژل شوې دي په کابل کې د حقانی شبکې د تیر کال د جنوري د میاشتې د موټر بم برید یاد شوې ده چې پکې شاوخوا 100 تنه وژل شول او همدغه راز پر یو هوټل د طالبانو د برید یادونه هم شوې ده چې شاوخوا 22 تنه پکې وژل شول په راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډو عملیاتو دا ډله وځپله او محدوده کړه، خو بیا یې هم ځینې خونړۍ بریدونه وکړل. د طالبانو سره د سولې خبرې هم یادې شوې دي او ویل شوی دی چې دواړو افغان حکومت او طالبانو تیر کال د یو سیاسي جوړجاړي په لوري ګام واخیست.
د لاهور عالی محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز لبند په ضمانت خوشی کړی ده. نواز شریف هم تیره هفته د روغتیایي دلیلونو په وجه د محکمې په حکم د بند نه خوشی شوی دی. د خبر تفصیل د تاج امینیار نه اوري.
مریم نواز چې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله هم ده، د غیر قانوني پیسو د سپینولو په تور بندي وه. محکمې د هغې پاسپورت ضبط کړی او $450,000 ضمانت یې ترې اخیستی دی. دا پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تیره اونۍ له زندان نه هغه روغتون ته انتقال شوه چې پلار یې پکې بستر دی، خو د مریم نواز د روغتیایي ستونزې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. هغه نن د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې خوشې شوه چې د تیرې سې شنبې په ورځ یوې محکمې د 69 کلن نواز شریف د جرم دوسیه د هغه د روغتیایي حالت په وجه د 2 میاشتو لپاره وتړله. دا نواز شریف ډاکټرانو ویلي چې د هغه روغتیایي حالت ثابت نه دی. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په پاکستان کې مولانا فضل الرحمان ټینګار کړی چې څو پورې یې د عمران خان حکومت نوی ړنګ کړی تر هغې به مظاهرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د عمران خان حکومت وایي په اسلام آباد کې د لوی مظاهرې د مشر مولانا فضل الرحمان سره خبرو ته تیار دي، خو وایي د صدر اعظم عمران خان په استعفا نه غږیږي. مولانا فضل الرحمان په دې خبره ټینګار کوي چې اول د عمران خان د خپل مقام نه استعفا ورکړي، بیا خبرو ته حاضرېږي. فضل الرحمان د یکشنبې تر ورځې پورې صدر اعظم عمران خان ته د استعفا ورکولو آخري وخت ټاکلی و، خو پرون ماښام یې یو ځل بیا وویل چې نن د دوشنبې په ورځ به ټول ګوندیزه غونډه کوي او وروستۍ پریکړه به کوي.
د هند په پایتخت نوې ډیلی کې نن څلورمه ورځ ده چې هوا تر خطرناک حده ککړه ده او په حکومت فشارونه زیات دي چې باید په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په نوې ډیلی کې د ترافیکو ریاست نن د موټرو لپاره د جوازونو په حق نوې مقرره اعلان کړې ده. وایي چې هر موټر به یوه ورځ د ګرځېدو اجازه ولري او یوه ورځ به بند وي. د نمبر پلیټ په اساس جوړه شوې دغه تګلاره کې راغلي دي چې د مثبت نمبر پلیټ موټر په جفتو تاریخونو ګرځېدلی شي او د منفي نمبر پلیټ موټر یوازې په تاقو ورځو کې ګرځېدلی شي. مسؤلین وایي تقریبا 1.2 میلیونه راجستر شوي موټرونه د ګرځېدو منه شوي دي او که چا سرغړونه وکړه نو $50 به جریمه شي.
د ایران د اتمی پروګرام مشر علي اکبر صالحي وایي د داسې نوي سنټرفیوژ نمونه جوړه کړې ده چې د پخوانیو سنټرفیوژونو نه 50 ځله تیز کار کوي. ښاغلی صالحي نن د خبرې په داسې حال کې وکړلې چې په ایران کې د هغې ورځې 44مه کالیزه لمانځل کیږي چې په 1909 میلادي کال کې ایرانی محصلینو د امریکا په سفارت برید وکړ او د 444 ورځو لپاره یې امریکایي ډیپلوماتان یرغمل کړل. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د موافقې لمخې ایران اجازه درلوده چې د IR-1 په نامه سنټرفیوژ ولري، خو علي اکبر صالحي وایي چې دا نوې سنټرفیوژ IR-9 دی او د پخوانیو سنټرفیوژونو په پرتله 50 ځله تیز کار کوي. سنټرفیوژ یوه آله ده چې د مایع موادو په غني کولو کې ترې کار اخیستل کیږي. او وروستۍ خبر ده چې اروپایي اتحادیې په لویدیځه غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره د 2000 کورونو د جوړولو کار غندلی. د اروپایي اتحادیې په اعلامیه کې یو ځل بیا په دې ټینګار شوی چې په غصب شوو ځمکو کې د ناقلو یهودانو لپاره هر ډول فعالیت غیر قانوني دی. یوه ډله چې د اسرایل د حکومت لخوا په لویدیځه غاړه کې د کورونو جوړول څاري او مخالفت ورسره لري، ویلي دي چې حکومت پلان لري د 2000 نه زیات کورونه هلته جوړ کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د امریکا غاغ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې ویل شول، نن د بغلان په ولایت کې بم چاودلی دی. لږ تر لږه لس ولسي خلک پکې وژل شوي دي. د امنیت قومندانۍ نه تقویلی دي چې دا چاودنه د دند شهاب الدین په سیمه کې شوې او وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ راکړی دی.
د بغلان د ډنډ شابودین د کاخیلو سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، په سړک کې د خښوي ماين په یو چاودنه کې د یو کورنۍ اته غړي وجل شوې دي او شپږ تنه نورې ټپیان دي. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان جاوید بشارت امریکا غږ ته وویل چې په سړک کې وسلوالو طالبانو ماين خښ کړي وو چې په سره چډوله موټر کې د یوې کورنۍ غړي چې غوښتلې کلی ته لاړ شي پر ماین برابر شوي دي.
ماین انفجار میکنه، در نتیجه 8 نفر از هموطنانو مو شهید میشه او 6 نفر زخمی.
په سره چډوله موټر ماین چاودیدل چې 8 تنه وجل شوي او شپږ تنه نورې ټپیان دي. په وجل شوو کې څلور ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. بشارت زیاتوی چې افغان ځواکونو د ډنډ په سیمه کې په عملیاتو کې 300 په سړک کې خښوي ماینونه هم خونسا کړی دي، خو د افغان ځواکونو د پاکسازۍ عملیات دغو سیمو ته نه ورسېدلي. دا کاخیلو د سیمې د همدغې کورنۍ یو تن غړی وایي چې کورنۍ په همدغه چاودنه کې له منځه تللې او څو تنه پاتې دي. د کاخیلو د سیمې څو تنه سپینګیری وایي چې دوی څو ورځې وړاندې د عملیاتو پر وخت له کورونو وتلي وو او غوښتل یې چې بیرته خپل کور ته ستانه شي، خو د ماین په چاودنه کې وجل شوي.
اسمان لري دا مځکه سخته ده، نه په مځکه نه وته اسو، نه اسمان ته لوته اسو. د ورځې مزنانه راول د شپې زنانه لو کڼواله کوم پراتی کوټو یخ تاسو کې پروانانه نه شخص دی. خدای دې پاره سم د کوته نو سوله سم ملګل زمين هغه وته ته کومل سوې ته تا به دې کار ولم.
زه نسیم نه میګم تاخیل ایمه د بلادری وسیدن کای او بل جنگو تختیدلی وو ټول ډیر نه پاس وست جنگ کرارې سمه به تر کته کېدو ماين والو زولو ټول په ملي ختم کړی اوس یو مات نه وته دانی زخم
څو ورځې وړاندې افغان ځواکونو د بغلان د دهنې غوري او ډنډې غوري سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې اوس هم وسلوال طالبان فعال دي. تیره ورځ د تخار ولایت په درقت ولسوالۍ کې هم په سړک کې خښ شوي ماین په چاودنه کې د یو ښوونځي 9 تنه ماشومان وجل شوي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د تیرې شنبې په ورځ د تخار په ولایت کې د 9 زده کوونکو ماشومانو وژل غندلی او په افغانستان کې د ماشومانو د وژلو، وهلو او زورولو د مخنیوي غږ کړی دی. لیمین یازی د کابل نه رپورټ راکړی.
د تخار چارواکو د تیر شنبه په ورځ ویل چې د درقد ولسوالۍ په طاهریانو کلی کې د طالبانو لخوا د خښ شوي ماین په چاودنه کې د یو ښوونځي نه هسته کوونکي ووژل سول. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې د دوشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویلي چې د تخار د پیښې عاملین باید په دې اړه ځواب ورکړي. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې ویاندې مریم عطایي امریکا غږ ته وویل چې دوی د ماشومانو د تلفاتو او قربانیو لپاره اندېښمن دي.
هر دو طرف باید توان به خرج بدن که کودکا در جریان جنگ
دا وای دواړه لوري باید هڅه وکړي چې ماشومان د جګړې پر مهال وژغوري. کله چې عملیاتونه کیږي یا د سړک غاړې ماینونه لیدل کیږي، باید ماشومان په امان کې وساتل شي تر څو خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی ولري. دغه اداره د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اساس وایي چې د 2015 او 2013 میلادي کلونو په جریان کې په افغانستان کې له 2500 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې ویلي چې په دغو کلونو کې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله 600 ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون امریکا غږ ته وویل چې د جګړې له دواړو خواوو څخه غواړي چې نړیوال بشر دوستانه قوانین مراد او په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور په دې اړه وویل:
واقعا که چیرې موږ تاسو به توجه شو، د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې د دغه مادې په 19 ماده کې، د دغه کنوانسیون د 19 مادې په دوهم جز کې راغلي دي چې هغه دولتونه چې دغه کنوانسیون امضا کړی دی مکلف دی چې له هر ډول تاوتریخوالي څخه د ساتنې په موخه په قانوني، اجرایوي، ټولنیز او روزنیز اقدامات تر لاس لاندې ونیسي تر څو ماشومان د تاوتریخوالي څخه خوندي پاتې شي.
له ماشومان څخه د ملاتړ د اداره پر داسې مهال د افغان ماشومان پر وژل کې دوه اندېښنه ښیي چې نن دوشنبه په بغلان کې هم ماین چاودنې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل چې څلور تنه یې ماشومان وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د عبدالله د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه د څه باندې 138,000 رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده چې مخکې د درملاک جرمني شرکت قرنطین کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د دې او نورو مسلو په باره کې لا پریکړه نه ده کړې. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم ویان نور رحمان اخلاقی نن د دوشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د زرګونو هغو رایو د باطلېدلو غوښتنه وکړه چې دغه ټیم د ویان پر وینا د تلې په شپږمه د ټاکنو په ورځ په غیر قانوني ډول کارول شوی وي. نور رحمان اخلاقی د دغو زرګونو رایو د باطلېدلو د غوښتنې په ترڅ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د 1,000 رایو د باطلېدلو غوښتنه هم وکړه.
په دې ترتیب 137,630
په دې ډول د رای ورکوونکو 138,630 معلومات باطل دي، ناپیژندل شوي دي، مبهم دي او څومره ژر چې کیږي کمیسیون باید د ټاکنو د قانون او کړنلارو سره په مطابقت کې دا د سیستم څخه بهر کړي.
همداشان ښاغلي اخلاقي د ټاکنو په ورځ د سهار 9 بجو وړاندې او د مازدیګر د 15 بجو وروسته د شاوخوا 112,000 اچول شوو رایو او هم د 30,000 نورو رایو د باطل دلو غوښتنه وکړه. هغوی ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د 200 څخه زیاتو د ورک شوو بایومیټریک دستګاهګانو په اړه هم پریکړه وکړي. هغه د رایو د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرلو په مسله هم خبرې وکړې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې وغوښتل چې د رایو د بیا شمېرلو دپاره دي ولایتونو ته هغه مامورین وانستئ چې د ښاغلي اخلاقي پر وینا د جمهوري اصر د ټاکنو په ورځ په زرغلیو کې په لاس لرلو تورن دي.
د 3 ورځو راهیسې کمیسیون باید په دې هکړه پریکړه کړې وای. تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې. کړنلارې دا مسله ډېره روښانه کړې. هغه رایې چې د ټاکنو پر ورځ د سهار د 2 بجو څخه مخکې او له مازدیګر 15 بجو څخه وروسته کارول شوي وي دا ډول رایې باطلې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د زرمالوک جرمني شرکت لخوا د سپین رایو څخه د تورو رایو د ایسته کولو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرکزي سرور څخه شاوخوا 6,000 رایې ایسته کړلي چې ورسره د بایومیټریک سیستم له لارې د اچول شوو رایو شمېر 1,800,000 ته ورسېد. د مخه دغه کمیسیون د ټولو رایو شمېر چې د بایومیټریک په واسطه کارول شوی وي 1,909,333 رایې اعلان کړی و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالۍ د ټیم د غوښتنو په اړه وایي چې لایې د درملوک شرکت څخه د ترلاسه شوو معلوماتو وروسته د رایو د باطلېدلو په باب پریکړه نه ده کړې. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کمیسیون د ټاکنیزو ټیمونو قانوني غوښتنو ته درناوی کوي او دا کمیسیون به خپلې ټولې پریکړې د قانون په اساس وکړي.
ما به تمام دیدګاه او نظریات
موږ د محترمو ټاکنیزو ټیمونو نظریاتو ته درناوی کوو. هغو نظریاتو او وړاندیزونو ته چې د کړنلارو په چوکاټ کې وي کمیسیون د خپلو کړنلارو پر اساس په اړه پریکړه کوي.
همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نو چې تر اوسه لا ولایتونو ته د شکمنو محلونو د رایو د بیا شمېرلو لپاره ټیمونه نه دي استول شوي او ممکن سبا دا ټیمونه ولایتونو ته سفر وکړي. تر اوسه د محمد اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم د خپل سیال ټیم د غوښتنو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لړم 3 د تل شپږمې ورځ د جمهوریت د ټاکنو د لومړنیو پیرو د اعلان لپاره ټاکلې ده، خو تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا کمیسیون به په دې نیټه لومړنۍ پیلې اعلان کړي او که نه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستانی ډیپلوماټانو د زورونې په حق له د پاکستان اعلامیه لوسی او د امنیتي قواونه غوښتي دي چې د پاکستان دغه ادعا وڅېړي. د آشنا رادیو خبریال رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورسره شریکه شوې ده او د پاکستان د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونه به د پاکستاني ډیپلوماټانو د زورونې ادعا وڅېړي.
امنیتي ارګانونو او نهادونو سره تماس نیولی ده تر څو دا وڅېړي او موږ ته په دې هکله اطمینان راکړي، د دې وضعیت په هکله او کره معلومات راکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړه ویل چې په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د دوی د سفارت کارکونکو سفارت ته پلار موټر کې زورول شوی دی. د پاکستان سفارت تیره ورځ وویل چې افغانان ته د ویزې د ورکولو لړۍ هم درولې ده. د سفارت د ویزو د ورکړې د ځنډولو لامل همدا امنیتي ګواښونه بللي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ویزې د مشکل د حل لپاره باید د پاکستان سفارت سره په اړیکه کې شي.
خپله داخله د وزارت خارجه کې هم مشورې کړې دي، آمادګي نیولې ده او په اسلام آباد کې افغانستان سفارت ته وظیفه ورکړې ده تر څو د اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت سره تماس ونیسي او د دې مشکل د حل لپاره عاجل اقدامات وکړي.
خو د پاکستان سفارت مخې ته په لیکو کې ولاړ ویزه اخیستونکي چې په وینا یې شپې ورته تیروي او په ډیرو ستونزو د پاکستان ویزې اخلي، بیا د سفارت د قونسلي کارونو د درېدو په اړه وایي چې یو دم ورته د ویزې د نه ورکولو ویل شوي دي.
بیګا چې نن د لس بجې و چې ټول ورخ سره ټول دروازو ته ورسېدل او اعلان یې وکړ چې په سفارت بند دی او زه تاسو لا شه ډنګونه به کې خود په والو پټاکول ټول را وېستل.
ای چاته نو ورکی وو چې پیسې والا چې دی سفارت خلاصې پیسې والا به ټول ورن نه باسي او د انور به غریبانان ورته ناس دي. همغه و مشبر همغه څوک ناوړي سوکستانه چې همغه غووري.
سیاسي شینون کې بیا وایي چې پاکستان په دې کار غواړي په افغان حکومت یو ډېر فشارونه راوړي.
ظاهران پاکستان دا وایي چې موږ ډیپلوماټان په کابل کې ضرورت کیږي، مشکلات بلري، اما معنا دا ده چې پاکستان پیږي چې افغانستان محتاج دی د ویزه د پاکستان د مریضي د پاره د نورو مشکلاتو سپاره. پاکستان همدن غواړي چې ویزه صادر ونه کړي چې افغانستان په مشکلات ګوناګون اخته سي. بل خبر یوازې دا نه ده، په سرحد باندې هم حمله کړي، په نورو ځایو هم کړي.
پاکستان په داسې حال کې په کابل کې د ویزې څنګه تړي چې افغانستان خپل قونسلګری په پېښور کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د اعتراض په ډول تړلې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ځوانان وایي چې په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره فرهنګي او هنري غونډې د ځوانانو ترمنځ اړیکه خورا مهم دي. د غزوانان چینن په کابل کې د سیمه ایز سولې فرهنګي او هنري فستیوال کې راټول شوي وو. وایي چې د ځوانانو ترمنځ هنري او فرهنګي اړیکې کول شي د حکومتونو ترمنځ ترنګلي اړیکې نرم کړي. حکمت سروش په دې حقله رپورت راکړی دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو، پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانان دلته د کابل په بابر بڼ کې راټول شوي او په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو اترو تر څنګ له افغاني موسیقي او نندارتونونو خوند اخلي. نبیله اسد له کندهاره د سیمه ییز سولې فرهنګي او هنري فستیوال ته راغلي. هغې له ځانه سره کنداري غاړي او انار هم راوړي. نبیله اسد وایي چې په افغانستان او سیمه کې سوله له دغه ډول وړو وړو ګامونو پیلېږي.
کچیر موږ غواړو یو امن لرونکي هیواد ولرو، باید پایلې لزان وکم. کچیر موږ ټول یو لاسو یو مټسو او هڅه وکړو د هیواد سمون لپاره، موږ به وخت د لاسه هم نیور کړي او موږ به نږدې وخت کې هم سول ته ورسیږو.
لا ګاونډیو هیوادونو راغلي ځوانان وایي چې دغه ډول لیدنې کتنې کولای سي د حکومتونو ترمنځ روانې لاندې راکمي او په سیمه کې د سولې لپاره یو ګډ غږ رامنځته کړي.
نو داسې قسمه پروګرامونه چې دي د پکار دي، ځکه چې د دواړو ملکونو کم مینس کې چې کم هغه زبه وته چې کم فرق ګڼل کېږي یا لریواله دی، دا غي سره دا کمی دی شي د غزوان کول چې په دې کې ډیر زیات غټ کردار لوبولې شي.
هر قدر اودم
هر څومره چې څوک له بل سره آشناوي، هغه مره په سولې ډول یو ځای اوسېدنه او د یو بل زغمل زیاتېږي.
په فستیوال کې افغاني کالي او غاڼې هم نندارې ته وړاندې شوي او تر څنګ د کتابونو نندارتون هم جوړ شوی. ځوانان وایي چې دغه غونډې باید زیات شي.
کچې ته ځوانان په واقعي ډول بغیر د کوم شخصي اهداف نه دوی په واقعي ډول مبارزه سره ملاو تړي، نو دوی کولی شي دغه بدبختۍ یو مخه ونیسي.
د سیمه ایز سولې فرهنګي او هنري فستیوال د افغانستان د میډیوټیک لخوا جوړ شوی. دغه ادارې تر دې وړاندې هم په کابل کې د ګاونډي هیوادونو د ځوانانو په ګډون د سولې یو فستیوال جوړ کړی وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، په عراق کې د روانو اعتراضونو په لړ کې خلکو نن په کربلا کې د ایران په قونسلګری برید کړی دی. د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
د ایران پر قونسلګری د یک شنبه ورځ برید په داسې حال کې وشو چې یو ورځ مخکې زرګونو عراقیانو په بغداد کې د سیاسي نخبګانو د پرځولو غوښتنه کوله. اکثره خلک ګمان کوي چې سیاستوال د عراق دوو متحدینو امریکا او یا ایران ته وفادار دي. ولسونه شک کوي چې دواړه هیوادونه پر سیمې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره په عراق کې نیابتي حضور لري.
موږ نن د بلوا لپاره وتلي یو چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې اعتراض وکړو. موږ راغلو چې د ایران بیرغ ښکته او د عراق بیرغ پورته کړو. ایرانیان او هغه ګوندونه چې ایران پورې تړلي دي موږ ته زیان رسوي. موږ به هېڅ ایراني ته په کربلا کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړو. موږ یو چې واټونو ته راوتلي یو ځوانانو نه هېچا غوښتنه نه ده کړې. دوی په خپله راوتلي دي. خود جوش اعتراض دی. موږ د خپل هیواد لپاره راغلي یو، د خپل ټاټوبي لپاره.
په تیره یو میاشت کې شاوخوا 250 کسان د لاریون په ترڅ کې وژل شوي دي. خلک امنیتي مامورین په تشدد تورنوي. د عراق د تیلو له عایداتو سره سره ډېر خلک بېوزلي دي او پاک اوبو، برېښنا، روغتیا او تعلیم ته محدود لاسرسی لري.
ځوانانو اقتصادي ستونزې، چاودنې او زور زیاتۍ ګاللی دی. موږ په بشپړه توګه د سیاسي نخبګانو د جړلو ویستل غواړو. غواړو چې د دغه بانډ څخه خلاص شو، وروسته به لږ څه آرام شو.
صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون شپه له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې لاریون بند کړي، ځکه چې د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. صدر اعظم د یو لړ اصلاحاتو د راوستو ژمنه وکړه او استعفا ته یې چمتووالی وښود که سیاستوالې پر ځای ناستې موافقه وکړي. معترضین قانع نه دي او د ټولو سیاستوالو د تللو مطالبه کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا کانګرس په دې تیره پنځشنبه په تاریخي رایې کې جمهور رئیس ټرمپ په اړه د تحقیقاتو کول تصویب کړی دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه د تحقیقاتو بحثونه لا ډیر تود شوي دي او یو بل جنجالي ونې پیل شوه. د امریکا ولسمشر اوس هم ټینګار کوي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی او په خپلې غوښتنې ټینګار کوي چې هغه افشاګر دی راښکاره شي چې د اوکراین د ولسمشر سره یې د تلیفوني مکالمې په اړه پوښتنې راپورته کړي دي.
افشاګر باید معلوم شي، ځکه افشاګر ناسمې کیسې کړي دي، ځینې خلک دا یو فساد بولي.
برسیره په دې چې په کانګرس کې سیمایا غونډو کې د افشاګر د ادعاو ملاتړ شوی، د افشاګر قضایي ډله اوس وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو پوښتنو ته به په مستقیم ډول کتبي ځواب ورکوي. خو ځینې جمهوري غوښتونکي وایي دا کافي نه ده.
Democrats are trying to impeach the
president. دیموکراتان هڅه کوي چې ولسمشر ځکه مؤاخذه کړي چې هغوی ویریږي چې هغه ته په ټاکنو کې ماتې نشي ورکولی. دا زما خبره نه ده، دا په کانګرس کې زما د ډیموکراتو همکارانو خبره ده.
ډیموکراتان باور لري چې ولسمشر ټرمپ له خپل واک څخه د شخصي ګټو یا سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستی او دا د اساسي قانون نه سرغړونه ده چې باید څېړنې او پوښتنې وشي.
موږ لوړه وکړه چې د اساسي قانون حفاظت او دفاع وکړو. دا هغه څه دي چې موږ یې له پامه نشو غورځولی. موږ د ولسمشر چلند له پامه نشو غورځولی. پلټنې او تحقیقاتو ته اړتیا شته.
د اسوشیټډ پریس نه جولی پیس وایي په کانګرس کې
وروسته the russia witch hunt i have witch hunts every
this is about the rules that
da da har qawaido pa aradi che pa alani shahadat ke da tarano darwazo tar shat pe higi pa ara khalak posh
da ulas mashad da tahqiqat pa ara da astaz majlis raya ba da galat kar kawlo da tur barabar wi da mawzu ba da rai giri aw prekre la para sanat awlar shi aw halta ba sanat uran prekre ukri che aya ulas mashar la waka lariki aw kana
په کابل کې د پاکستان سفارت د نومبر په دریمه تر نامعلوم وخت پورې افغانانو ته د ویزو ورکولو څنګه تړلې ده. د سیف د چلن اداره د افغان ماشومانو په مرګ ژوبلې اندېښمنه ده. په بغلان کې د یوې کورنۍ اته کسه د ماین په چاودنې کې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل تازه رپورټ د 2013 کال د ترګریزو فعالیتونو په اړه خپور کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د داعش، طالبان او حقانی شبکې د خونړۍ بریدونو یادونه شوې ده. او د لاور علي محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز له بنده په ضمانت خوشی کړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.